یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شی بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختبری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له طرحې تاسو خبر کړو چې ویل کېږي دا طرحه په قطر کې له طالبانو سره شریکه شوې ده. خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ د شورا پر پوځي اډې د لویې حملې مخه نیولې ده. ولسمشر اشرف غني پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، او د بنګلادیش حکومت وایي د میانمار د روهینګیا مسلمانانو د 200,000 کډوالو له منلو وروسته نور کډوال نشي منلی. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ د شورا پر پوځي اډې د یوې لویې حملې مخه نیولې ده. چارواکي وایي د وسلوالو یوې ډلې چې ځانمرګي برید کوونکي هم پکې وو، نن سهار وختي پر دې اډې حمله وکړه. د هلمند د والي ویان عمر ځواک نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له سهار راهیسې د نورو وسلوالو تر څنګ څلور انتحار کوونکي وژل شوي دي. دفاع وزارت د حمله تایید کړې ده او وایي چې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو شمېر یې نه دی ښودلی. د دفاع وزارت په بیان کې راغلی دی چې افغان ځواکونو پاتې برید کوونکي کلابند کړي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په یو بیان کې د دې حملې مسؤلیت منلی. نوموړي ادعا کړې چې په حمله کې لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو پر مهال 55 وسلوال وژل شوي، 13 تنه ټپیان او 14 نور نیول شوي دي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي دي چې دا حملې د لسګونه کمانډوي عملیاتو او هوایي حملو په ترڅ کې ترسره شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې دا عملیات د لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، غزنی، اورزګان، بغلان او هلمند ولایتونو په اړوندو سیمو کې شوي دي. ولسمشر اشرف غني پرون یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ښاغلي غني په کابل کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل:
طالبانو باندې سناره کوو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنګ مشروط څه دپاره جنګېږي، چا په مقابل کې جنګېږي. د ملي وحدت حکومت لکه څه وعده کړې وه تاسو ته یې شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بنگلادیش حکومت وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړی چې د میانمار د روهینګیا مسلمانانو د 200,000 کډوالو له منلو وروسته نور کډوال نشي منلی. د بنگلادیش د بهرنیو چارو وزارت معین شاهد الحق پرون وویل دی خوښنه دی چې امنیت شورا ته اطلاع ورکوي چې نور په هغه موقف کې نه دي چې د میانمار نور وګړي ومني. ملګرو ملتونو د میانمار یا برما په راخین ایالت کې له کورونو د روهینګیا مسلمانانو شړل د اما وژنې په توګه درج کړي دي. د دغو وګړو یوه برخه د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د میانمار په راخین کې د برما د پوځ او د پوځ د پلویانو د اقداماتو له کبله د 2018 کال تر اګست میاشتې وروسته کډې کولو ته مجبوره شوه. میانمار چې ډیری اوسیدونکي بودایان دي د قومي تصفیه راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونو یې د افراطي وسلوالو د حملو په ځواب کې اقدامات کړي او ملکي وګړي نه دي په نښه شوي. د اروپا د بشري حقوقو محکمې په دوه جلا قضیو کې فرانسا او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړې دي. د محکمې پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ چې هغه افغان زلمي ته چې په 2016 کال کې شپږ میاشتې د کالی د کډوالو په کمپ کې تیرې کړې 15,000 یورو تاوان ورکړي. د جمیل خان په نوم دا افغان هلک هغه مهال 12 کلن و او په کالی کمپ کې اوسېده چې حکومت د دې کمپ د ویجاړولو امر وکړ. هغه مهال د فرانسې یوې محکمې هم حکم کړی و چې باید د دې ماشوم ساتنه وشي، خو د ایالت چارواکو دا امر نه و منلی او نه و یې عملي کړی. جمیل خان په همغه کال برتانیا ته ولاړ او اوس په برمنګهم کې اوسي. د اروپا د بشري حقونو محکمې په دوهمه قضیه کې د یونان حکومت ته امر کړی چې نهو تنکیو زلمیانو ته څلور زره یورو تاوان ورکړي. په دې ډله کې شپږ سوریایان، دوه عراقیان او یو مراکشي شامل دي چې په 2016 کال کې یونان ته ورسېدل. د محکمې د څېړنو له مخې د هلکان مخکې له دې چې د مهاجرت د ادارې چارواکو ته وسپارل شي، د دریو او پنځو اونیو ترمنځ د پولیسو یا سرحدي ګارد په توقیف کې وو. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره له استانبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایرکی کاتاینن پرون د ترکیې د مالیې له وزیر برات ال بیرخی سره په استانبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د هلمند د شوراب د پوځي اډې د بریټ پاړه د هلمند د والي لویان عمر ځواک سره خبرې کوو. د خبرونې په دوام به دا هم واوري چې زلمی خلیلزاد طالبانو ته په دوحه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا ډول وړاندیزونه هغه وخت عملي بڼه خپلوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي.
بحث که در نشست دوحه صورت میگیره تصمیم نهایی نمیباشد.
د کندهار امنیه قمندان جنرال تادین خان وایي چې د طالبانو د کوټې شورا له غړیو سره د خپل ورور په څیر په ارتباط کړی او د جنرال عبدالرازق د وژلو د پیښې قضیه له هم تعقیبوي.
در تیره د پرمختګ کلی دی په خپلو په دایرین کې د موضوع خپلو مختبرو
د دې څرګندونو د تفصیل ترڅنګ د زماره زم حق په پروګرام کې دا مسله چړل شوې چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوره کولو کارونه ولې ځنډیدلې.
حکومت دا پروسه وځنډوله، یو لامل دا و چې دوی ویل موږ د اسناد څیرو.
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ پر شورا پوځي اډه د لوی حملې مخه نیولې ده، خو د راپورونو له مخې د دولت مخالف وسلوالو 12 کسیزې ډلې دا حمله کړې ده چې ځینې راپورونه دا وایي چې حمله لا هم دوام لري. له هلمند د والي ویان عمر ځواک په ټلیفون را سره دی. ځواک صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. دغه حمله لا هم دوام لري؟
تقریبا تاسو
خاندي او هغه کې عملیات مصرف کې چیرې هسته نور فاصلې کوم اقدامات سره کوي او خپل عملیات وکړي.
ځواک صاحب بخښنه غواړم چې ټلیفون لاین هم سم نه دی. حکوم راپور سیاسي رادیو ترلاسه کړی دی، ویل کېږي چې د دغې دولس کسیزې ډلې څلور تنه وژل شوي دي او نورې لا ژوندې دي. دا خبر تاسو تاییدوئ؟
کوم تر اوسه پورې دی مشخص نور کتان هم چاوی بیدل بود و غی هم نمازد دلگی و از برای کب کچه بازدی امکان در نشتره چه یا به دولی یا به دریوی یا به حفت دین از یاد بی قدید دار در نی کتان در نرسی و سخشی بازدی طول قید شوالی مطبق داختر اکوی کتاب کنگی صحیح در جبیلن بخصنا چوی آتا در خیلی هم دانگر اگر مدیات و بعد مصروفی در نفس هم مشخصی یا و حقا دای هم دستی
کس هم تاسو چې د صحیته شیس سخت ده، خو دغه کسان د پوزي اړې دننه داخل شوی دی او کنه بهر ایثار پات دي؟
پوزي اړې داخل شوی دی، بلکې یو کنچا د چالان کې تاسو وګورئ د کول دی هغه سیمه ته خاص پاتې یو کله کله د دې تېما چې تقریبا نیو دی وتا ایستنه او کته یې هغه بازي یشنه ری چاته خالی دی خلصه دوی هدف دی هغه دی میته دې دې پوری مخه یو شې یو څو نفر چې هغه خالی دی څو طرفه دی لیدي او دلته ما وخت نیولې دی اوس په ډیر ماهرانه ډول افغان کتاب داخل
دوه افغان ځواکونو ته دا اوشتو تلفاتو په اړه معلومات لري.
تاسو موسته هغه د امریکا څخه اوس مشخص معلومات لري چې افغان څخه تلفات کې
بله. فکر کوم ټلیفون رابطه موقته شوه. د هلمند والی ویاند عمر ځواکو له دوی مننه کو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې د کندهار د امنیت قمندان تورن جنرال تادین خان څرګندونې لرو، خو تر هغه مخکې د امریکا دفاع وزارت له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې طرحه کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه له دریو څخه تر پنځو کلونو په موده کې ووځي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې پریکړې وروستۍ نه دي. په دې اړه له کابله واصل وصال راپور لري.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې طرحې له مخې به د دغه هیواد ځواکونه له افغانستانه له دریو څخه تر پنځو کلونو په موده کې ووځي. دغې ورځپاڼې لیکلي چې دغه طرحه د امریکا د دفاع وزارت لوري د طالبانو د پلاوي او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې وړاندیز شوې ده. په دغه طرحه کې راغلي چې نور بهرني ځواکونه به هم په همدغه موده کې له افغانستانه بهر شي. د امریکا دفاع وزارت په دغه طرحه کې دا وړاندیز هم کړی دی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د امریکایي ځواکونو شمیر دلته نیمایي شي او د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت د آسترالیوي او اروپایي ځواکونو ته وسپارل شي. په وړاندیز شوې طرحه کې ویل شوي کله چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته راښکته شو، نو د دغو ځواکونو اصلي ماموریت دی د تروریزم په وړاندې په مبارزې متمرکز شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه پریکړه چې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې کېږي وروستۍ نه دي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په وروستۍ پریکړه کې به د افغانستان حکومت شریک وي. دوی کوم بحث چې د دوه په ناسته کې کېږي پریکړه یې وروستۍ نه ده، بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته لار هوارول دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او نور مسایل د بین الافغاني مذاکراتو په ایجنډا کې شامل دي چې په هغه کې وروستۍ پریکړه کېږي. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا څوارلس زره سرتېرو ترڅنګ 8600 نور بهرني سرتېري هم میشت دي. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د یو راپور له مخې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د واشنگټن او اروپایي متحدینو ترمنځ بحثونه روان دي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي چې ښایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه طرحه هر وخت بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان کان فاکنر ویلي دي چې د قطر د سولې مذاکرات ته کتو تر دې مهاله د دغه طرح په اړه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. د پداسیال کې ده چې زلمی خلیلزاد له تیرو څو میاشتو راهیسې د طالبانو د ډلې له پلاوي سره په خبر وخت ده. دواړو لوریو ترمنځ پنځم پړاو ورستۍ خبرې په قطر کې وشوه چې اوس مهال پکې دوه ورځنۍ وقفه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو طرحه دقیقه وي نو په افغانستان کې د جګړې دوام ته کومه بله پلمه نه پاتې کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد تر ازادي راډیو ته وویل
که د متحده ایالاتو یا د ناټو امنیتي ځواکونه د افغانستان نه ووځي او طرحه ورته تصویب شي چې په دې کې په پنځه کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکوي، بیا به نو د جنګ بهانه طالبانو دپاره هم میوي او جمع حکومت د افغانستان سولې ته ورسېږي. یو دغه د امریکایانو د ناټو شتون په افغانستان کې د جنگ بهانه ده.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د محل ویش له ټاکلو وړاندې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د دغه شورا د ویان په خبره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور په هغه صورت کې نه احساسېږي چې د دغه هیواد خلک د تروریزم له ګواښ څخه خوندي وي. بلخوا د وسلوالو طالبانو د ډلې یو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې د قطر په ناسته کې نه په موقت حکومت، نه پر ټاکنو او نه هم تر اوسه د امریکا له لورې داسې کوم وړاندیز شوی چې څلور یا پنځه کاله به نور هم د دغه هیواد سرتیري په افغانستان کې پات کیږي. دی وایي د دواړو لورو ترمنځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او همدارنګه په راتلونکي کې له افغانستان څخه د ډاډ پر څرنګوالي هم خبرې شوې دي.
د کندهار امنی قمندان تورن جنرال تادین خان وایي د قمندان رازق د وژل کېدو د قضیې په تحقیقاتو کې پرمختګ شوی. تادین خان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کندهار کې د ناامنیو پر زیاتوالي، په دوحه کې له وسلوالو طالبانو سره د روانو مذاکراتو او دغه راز د کندهار له نوي والي سره د هغه پر ګډ کار خبرې کړې. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د مرکې په سر کې له قمندان څخه پوښتنه کړې چې په ولایت مقام کې د وروستۍ پیښې څخه چې په هغه کې جنرال عبدالرازق هم ووژل شو نږدې څلور میاشتې پوره کیږي، ولې لا هم حکومت د دغه پیښې وروستۍ پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړې؟ د دې مرکې دا اورېدو بلنه درکوم.
د کندهار په ولایت مقام کې د ورستی پیښې څخه چې په هغه کې ستاسو ورور جنرال عبدالرازق هم ووژل سو نږدې څلور میاشتې پوره کیږي، لا هم حکومت د دغه پیښې ورستی پایلې د خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړي.
ولایت څلور میاشتې مخکې د پیښو وسوه، دولت ډیره د پرمختګ کړی دی، موږ په خپلو پدایګیران کې یو، د موضوع خپلو مخته وړو، نظام دولت هم مخته وړي، انشاءالله دښمن معلوم دی، دا داخلي کړی منیکار شروع دی، داخل کې چا چا همکاري ورسره کړې ده چې دا وکړو پوښتنه وکړو څوک همکار ورسره پاتې شوي داخل څوک د طالب په نامه ده، پنجابیان غلامان او اخبربند ښکاره دي، افتخار مو په دې کې موږ د پنجاب لپاره دا خدمت کړی دی، نو هغه به نیم موږ څه کار شوي دي انشاءالله، نور هم انشاءالله تعقیبوي.
په لنډه توګه که ووایاست چې د قضیې کوم اړخ لا پاتې دی؟
دولت کې په سل کې انشاءالله اویا فیصده دولت پرمختګ کړی دی، اویا نور سو فیصد مکمل کې بیا موږ سره هم شریک کړي، څه څه امر ورځ سره شریک کړي، نور موضوع موږ پر مخ وړو او اړخ یې دغه دی چې په داخل کې چا چا همکاري کړې شي درته وپېژنل شي.
د جنرال صاحب د وژل کېدو وروسته په کندهار کې د انسان تښتونې، غلاو او د ترور په پیښو کې زیاتوالی راغلی. خلک لا هم د امنیت په اړه اندېښنې لري، تاسې د خلکو دغه اندېښنو ته څه وایاست؟
هر څوک چې چا تښتولی دی یا وژلی دی انشاءالله، نه چې څوک یې وژلی نه هغه پاتې شوی، چې څوک تښتولی هغه مې نیولی دی، قانون ته سپارلی دی، د وړو خو ډېرې ډېرې نیول کېږي، سلام علي ته روزه معرفي کېږي، اوس هم په جنایي او په دې کې ډېر ناست شنوې فوره دې معرفي کېږي، انشاءالله مشکل نشته.
په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د روان مذاکراتو په اړه څه نظر لري؟ آیا دا مذاکرات د پخوانیو مذاکراتو سره توپیر لري؟
توپیر لري، امریکایان په دې کې خپلې په مخه اخیستي دي، امریکایان هم د جهان پر طاقت دي، پاکستانیان هم سره ټینګ کړي، خو دوحه کې دوی بخش دي، طالب کې یو بخش عیسی ورسول، یو بخش افغانان طالبان شي، زړې غواړي سوله وشي، خلک یې نه پرېږدي، بیا به کوشش هڅې کوي چې سولې ته ځانېږي.
باور لري چې وسلوال طالبان به د نوي افغانستان او نوي نظام یو برخه سي؟
افغانان چې د سید تاثیر نه لاندې هغه غواړي نو د سید تاثیر چې لاندې هغه نه غواړي هغه خو د هغه جنګو کې خپلې کټېم هلته کوټه په دې ځای کې خپلې کوټیانې جوړ کړې هغه جنګ دې دوام ورکوي جونی کې برابر د جنګ سه ګټ پورته کوي ګټه به جاي
که امریکا د وسوال طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم توافق ته رسیږي تاسو په کومو شرایطو د دغه بهیر ملاتړ کوئ
چې نظام دا کوم اردو پلیس جامعه چې دا کیسه د منی د افغانستان سودانی په کښې کې موږ تیاری سوې طالبانو ورور دی د افغانستان راځي افغانستان ته خدمتو کې دغه افغانستان ته خدمتو نو اردو د چا د
وسلوالو طالبانو سره مذاکرات نتیجه ور نه کړي یو ځل بیا به د تل په څیر د جګړې ډګر ګرم سي تاسې دغه اندېښنو ته څومره چمتووالی لري
موږ خو تیاری لرو سوله وسي خوښه ده ښه ده که نه وسي موږ تیاری نیولې
جنرال صاحب عبدالرازق ویل چې جګړه کوونکي باید د جګړې په ډګر کې ووژل سي آیا ستاسې دریځ هم همدا دی
پنجاب ته کړته فاره سي اسماعیلي باید هغه ووژل سي
د جنرال عبدالرازق په هڅو یو شمېر لوړپوړي او ټیټپوړي وسلوال طالبان د سولې د بهیر سره یو ځای سول او هغه وخت دا هم ویل کېدل چې جنرال صاحب د کوټې شورا له نورو غړو سره هم اړیکې ټینګې کړې اوس هم دغسې یو بهیر شته که اړیکې پرې سوي
یا اړیکې د هغه افغانانو سره اوس هم شته
په کومه کچه دي دا
رهبري فساد دی
اوس چې دا مذاکرات روان دي
دا اوس موږ ته څه ګزارش لرو د هغو د ذریعې سره
د کومې ورځې چې تاسو د کندهار د امنیې قمندان په توګه ټاکل شوي یاست د شاولي کوټ د ځنګله سیمې د عملیاتو پرته د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی یاست
یا ورسم یا نه ورسم چې هر څوک پر ځي هغه زه یم زموږ نمایندګي کوي زموږ پوځ دی زموږ نظام دی اوه تللي اردن تللي ارسانه تللي شاول کوټ تللي شاله شبرۍ پوځ راوړی دی هلته دښمني وژلی دی او یو شایسته نامنیه د ولسوال ته دی چمون نو روان دی چمون ولسوال یا د پشتا ولسوال هغه هم ژوندی ونیو سانور یو ګرده وژل شوي وو
دا کله
د نتویجمې مخکې په رسی
د امنیت په برخه کې د جنرال صاحب عبدالرازق هڅې یوازې تر کندهار پورې محدود نه وې هغه به د ګاونډي ولایتونو زابل روزګان او هلمند د عملیاتو لپاره سفرونه کول تاسې هم همداسې توانایي او اراده لرئ
چې ضرورت یې موږ خود ورسره کوو کومک هم ورسره کوو عسکر هم ورست ورځم چې غواړي ضرورت پېښ شي خود ورځم کومک هم ورسره کوو عسکر هم ورته
په تېرو څلورو میاشتو کې چې تاسې ټاکل شوي یاست
غوښتل شوي چې چا نه دي راسه غوښتل زابل او ځای سفر خرابېدو مخ مرکزي دولتي مې ویلي نه قمندان ورته معرفي کړي
ویل کېږي چې د کندهار پولیسو ته د تېرو درو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول شوي دا د بندېدو ځنډېدو یا څه دي د کندهار د نوي والي حیات الله حیات د معرفت په غونډه کې تاسې تشریف نه درلود د کندهار ولایتي شورا او یو شمېر قومي مشرانو هم د هغه د ټاکل کېدو سره مخالفت کړی وو له هغه سره به ستاسې اړیکې او ګډ کار څنګه وي
زموږ ګډ کار چې دی انشاءالله چې ولس کې مشکل نه ولري زموږ مشکل نه لرو کندهار ولس مشکل نه ولري دی نه او زموږ امیر صاحب امنیت رسول
د اوس چې دا دي تقریبا څو ورځې تېرې شوي دي هغه سره ستاسې ملاقات شوی دی
رالی پاتې وزرې وکړي ماښام دلې زموږ سره وګورې دلې زما سره کومې مشرانو درته کندهار مشر
د کندهار امنیه قمندان جنرال تدین خان
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله امریکا ولې د حمزه بن لادن د موندلو لپاره دا جایزه اعلان کړې او نوموړی اوس چیرته دی د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره عصمت ساروان په سټوډیو کې راسره دی ساروان صاحب که لومړی د امریکا د جایزې او د هغې د علت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي
مننه شبر صاحب امریکایي چارواکي وایي چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې پر یو اصلي جنګي مشر د بدلېدو په حال کې دی نو له ځکه یې دا جایزه اعلان کړې ده په وروستیو کلونو کې د ده څو تصویري او صوتي پیغامونه خپاره شوي چې په لړ کې حمزه له خپلو پلویانو خوش دي چې د بن لادن د بدل اخیستو په خاطر پر امریکایي او لویدیځو هدفونو حملې وکوي دغه راز ویل کېږي چې نوموړی اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې دی
او د حمزه بن لادن پاړه نور معلومات هم خبر شي.
ویل کیږي چې نو مبارک دیرش کلن دی د بن لادن تر ټولو کشر زوی دی. امریکا په 2018 میلادي کال کې په تور لیست کې شامل کړی دی. حمزه بن لادن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18 نیټې په حملو کې چې په امریکا کې وشوي د یوې کارول شوې الوتکه د تختونکي محمد عطال لور سره واده کړی دی. په هغو اسنادو کې چې د 2018 میلادي کال د می په پیل کې په ایبټ آباد کې د بن لادن د وشلو د عملیاتو په ترڅ کې د بن لادن لکور امریکایانو ترلاسه کړي. داسې معلومیږي چې بن لادن هڅه کوله چې خپل کشر زوی یعنی حمزه خپل ځایناستی کړي.
سرمد صاحب، تاسو مخکې ویل چې حمزه شایي اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې وي. پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په اساس یې داسې ښکارېدل چې نوموړی په ایران کې دی. آیا هغه راپورونه اوس رد شوي؟
نه، هغه راپورونه اوس هم د باور وړ دي. ویل کېږي چې حمزه ډېر وخت په ایران کې له خپلې مور سره وو او د محمد عطال لور سره په ایران کې واده کړی دی. خو په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي ویلي چې د امریکایي چارواکو په باور حمزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ چیرې دی، ایران ته تک را تک کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاور کې د القاعده شبکې د غړیو د اوسېدو راپورونه ردوي، خو وایي چې د بن لادن د کورنۍ یو شمېر غړي پر افغانستان د امریکا له حملې وروسته ایران ته ورغلي وو او د سعودي عربستان په غوښتنه ایران دا کسان وویستل. ایران دا هم ویلي چې په 2010 میلادي کال یې د بن لادن لور په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته سپارلې وه. درې میاشتې په سفارت کې وو، بیا له هغه ځایه سوریې ته لاړه.
مننه. و موردل چې واشنگتن د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیمند کا جو ټول سوال یا تن خلاص تاسو سره په تماس کې ما بازار د ټول لپاره دی. ټول باید وځي ټول د افغانستان د خپل ملي هویت او د لوی وتر دی. دا اجرایی ری ته سو یا شورا څه د ورسمشر صدا وصل رب دور افغانان د جګو څه کلیټیو دی ډیر سخت اوبو د افغانان په جګو کې وکړ. ټول باید وځي چې طالبان څه غوښتنه دا ده تاریخ باستاز څه صدا د طالبانو د بچل څه غوښتنه دا ده چې د افغان حکومت سره خبر
ریاض احمد د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ ډېر خوشحاله یو د دغه کار، د حکومت د کار څخه ډېر خوشحاله یو چې دا اوس په کجکی ولسوالۍ کې فلام شبکه فعاله کړې ده او هر ځای اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه چې تر دغه لا هم په حاله کې چې څه کار وکړي او ډېر کمزورې ده شبکه ډېره او چې څه په تکرار کې تر دغه نه کې ډېر شکایت وکړي. ډېر خوشحاله
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
په بیلابیلو موضوعاتو د افغان بیسیم شرکت لارې سمسونه را رسېدلې دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي وسلوال طالبان هیڅ وخت سوله نه کوي ځکه چې طالبان د پاکستان په اشاره افغان ځواکونه او ملکیان وژني. عبدالحلیم له میوند لیکي موږ هیله من یو چې د قطر په خبرو کې د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره شي. عبدالواحد مدقق لوګر لیکي لپرون وو بجو رئیس سخت واور ووري او هوا ډیره سړه شوې ده. محمد جان کاکړ لزابل علی کی افغان حکومت پات داغو مسافر او غم مخری چې په هند کې ایثار پاتې دي. لسور زو رئیس د پاکستان پر فضا باندې د افغانستان لور هند ته او له هند لور افغانستان ته الوتنې بندي شوې دي. وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو او په دې پروګرام کې داونه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو